Tırşne Osmanlandi.
احمد شیبر یم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دودونو د بدلون مسله چیرو یو شمیر چیرونکې په دې باور دي چې کلتورونه د یو ملت تاریخي میراث لوي نسل بل تلشتوي په نړیواله کچه یو ملت نورو ته معرفي کوي او که دودونه هېري شي ولس ورسره بې هویته کیږي د هغوی کلتوري ځانګړتیاوې ورکی شي او بیا د نورو پر پله پل شتي او د نورو په رنګ کې رنګی شي دودونه ملتونه سره نږدې کوي که چیرته په یوه جغرافیه کې یو دود عام شي نو د همدې سیمې خلک یو بل ته ځان نږدې احساسوي بل لور ته که چیرته دودونه او فرهنګي میراثونه له منځه ځي د ملت تاریخي ادبي او کلتوري ارزښتونه ورسره ورکیږي د همدې لپاره تکړه ولسونه دودونه ساتي پالي او سایقلوي داسې چې لرې واجونو بدې برخې غورځوي شی غوړوي او عاموي دلته مو د بحث لپاره شفق شینواری د حمزه فکری بنسټ مشر نقیب عتل شاعر او لیکوال او شکر الله پاتون لیکوال او خبریال ته بلنه ورکړی ده د دروسرو میلمنو هر کله کوم نوې کال مهم مبارک او باسکا لدی سره راپیل کړو د ستر خوشال لدی شیر سره چې پراتلو در سره ډیره خوشی راوړه په خوشحال باندې د قدر د نوروزه دودونه خلک ذهنن هوسا کوي ځکه بابا هم خوشی ته اشاره کوي یعنی مثلا که څوک اختر شو لمانځي د آرامي احساس اور په برخه کیږي او برعکس شینوار صاحب کپلان د استاد نظر واخلم د هوسایي په برخه کې مننه زما پښتنه دا ولسی جن په دې باور دي چې د دودونو لالمانځلو سره انسان یو ډول د خوشي احساس کوي تاسو له دې سره موافق یاستی
بالکل ځکه چې دودونه د انسان په انساني ټولنه کې د انسان د پېژندنې هغه بعضي مشخصات چې ځانګړتیاوي چې انسان پرې پېژندل کېږي او په وخت کې چې انسان د دل منځي نو واکن انسان د خوخي احساس کا او انسان په دې خوخي حالت کې هغه ورغله افرازږي چې بیا انسان د ژوند خوند خلی او هغه دغه خوند بیا دای دې ته مجبوري چې نور انسانانو ته فرصت ورکا چې هغه د ژوند خوند واخلي بالکل زه موافق یم تاسو
مننه اتل څه تاسو څه فکر کوئ چې د دودونو ترګټو پورې کچرته د خبرونه په پیل کې راشو دودونه په پرمختللو نړۍ کې د دې سبب کیږي چې اقتصاد وده وکړي زموږ په وطن کې هم ځینې دودونه چې خلک به زیارت ته تلل مثلا په نوروز کې چې به خلک زیارت ته تلل د افغانستان په مزار شریف کې د مزار شریف د ښار د اقتصاد د غوړېدو یو ستر علت هم همدغه د جنډې د پورته کېدلو کله تفصیل تاسو نه وارم اتل سه
سلامونه شیبر سر تاسو ته او همدارنګ د راځي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او میرمنو ته زبا د دودونو په اړه ستاسو د مختلفو جواب کې دا وایم چې رښتیا هم یو ټولنه هر ټولنه چې انسانان په ژوند کې په خپل فرهنګ او کلتور او دودونو باندې پیژندل کیږي هغه که په سیمه ایزه کچه یې که په نړیواله کچه یې او دا دودونه یو ډول ارزښتونه دي د انساني ټولنې لپاره چې د دوی د معرفت او د پېژندلو یو ښه سمبول دی تاسې یادونه وکړئ چې افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو قومونو کې حتی مختلف دودونه اوس هم شته ځینې خلک یې پالي او له بده مرغه ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي یا د حاکمو یا رژیمونو د محدودیتونو له امله له منځه تللي تاسې د مزار شریف یادونه وکړه رښتیا هم دا ملي جوړول ته او د سخي صاحب د زیارت د جنډې پورته کول موږ به کله نه کله چې په وطن کې وو د غوسیمو ته ورتلو د دغه زیارتونو لپاره یا مثلا د میلو لپاره یا د نوروز منظرې لپاره نو وکړ اوس خو یو جمود حاکم دلته څوک نشي کولای په ډاډه سره باندې خپلې خوښې ونمانځي د نوروز منزل په ډېر لرې خبره ده نو رښتیا هم دا د یوې ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې مهم رول لري زبا دومره وایم چې موږ په نګرار کې ماته دا مشرانو نه اوریدلی د پخانی خلکو نه چې دلته دغه سي دغه منځل کېدل یو محل چې دلته مسوله وسوبات او خلکو خپل دونه منځل اندغه سي سخی سب جنډه چې کېدل د جلال آباد د جنوب نوري څنګه دغه خلک راټولېدل او دوی بیا میله جوړول په دې میله کې به هر چا بخواړه پخکړي او هغه به راوړل یا بندل ته پخېدل دا به خلکو باندې خرڅول د میلی په ګډونوالو باندې دا د خلکو د پاره یو ډول اقتصادي فرصت و چې رامنځته شوی او رښتیا په نور ولایتونو کې چې دا کار کې د خلکو ته یو ډول اقتصادي فرصت رامنځته کړی او تاسو ګورئ چې د دې ځنه به خرڅ تل په لارو کې به مثلا په هوټل کې ډوډۍ خورا یا چیرته شپه کوو دا خپله یو ډول لګښتونه دي چې د نورو خلکو د عاید لپاره یو مهمه منبع ده او رښتیا هم دا د اقتصاد په غوړېدو پرمختګ کې مهم رول لري.
تاسو د ننګرهار میلو ته اشاره وکړه، مثلا په پسرلی کې د نارنجګل مشاعره په خپل پسرلنی مشاعره ده، د هندوانو میله هم پسرلنی میله ده. په څون څه او البته ما د مزار شریف جنډه ځکه یاد کړ چې هغه ډیره لویه پسرلنی میله و په افغانستان کې. په څون څه د اقتصاد تر د غوړېدو تر څنګه دودونه په ورته وخت کې اقتصادي فشارونه په ولسونو باندې راولي، مثلا په مړ ژوند کې ډیر لګښتونه کپړې برخه کې لتا سنور وور
شیبر صاحب تاسو ته او اتل صاحب شنواری صاحب او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په سړی ځکه ول چې دودونه مړ ښه تشریح کړو ځینې برخې شنواری صاحب او اتل صاحب تشریح کړي. دودونه د یو ټولنې د یو سیمې د پیژندنې یو ښه وسیله ده، دا سم ده چې دا اندښنه او دا ګلښته چې ځینې دودونه په ځینو ټولنو کې سم تصویر نه وړاندې کوي یا سمه پایله نه ورکوي، ولی خو دودونه بیا هم ځینې دودونه شته چې مراج پاللې ساتلې دغه ټولنې اړتیا ده، دغه ټولنې د ارزښتونو د پاللو یو مهمه برخه ده. ځینې دودونه په ناسمه توګه که مختلف شي په اقتصادي لحاظ باندې په ټولنه باندې بوج دی، فشار دی، که په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه شته چې ناسم تعبیر شوی یا ناسم مخت روان دي، خصوصا زموږ د پښتنو په سیمو کې د ولور رواجونه ک ستاسو اشاره هم دغه ته ووسی، یا د ودونو زین رواجونه چې په ناسمه توګه مخت روان دي، یا د خوخی او زین نور رواجونه چې په اصلي شکل باندې مختنز یو اوس په ټولنه کې په ټولنه په خلکو باندې وړول بار دي. په ودونو کې ولول ورور چې دا د افغاني ټولنې د کلچر برخه نه ده، ولی دا د ورځ او د وخت په تیریدو سره وړول ناسم رواج شوی دی، ناسم مخت تللی دی. په ځینو ټولنو کې د ودونو هماغه رواج هماغه کلچر شته، ولی په ځینو ټولنو کې په ځینو سیمو کې چې د افغانستان ځینې سیمې دي متاسفانه ناسم تعبیر شوی دی، دغه دود ناسم مختزي ولور دومره لوړ دی، دومره اوچت دی چې د یو ځوان لاماته یې دغه ټولنې د بد تصویر بلې ټولنې ته وړاندې کوي. ولی په نور سیمو کې بیا دا شداس نشته. په ننګرهار کې کوم وګورو د ولور مسله تر ډیره نشته دی، ځینې خلک حتی د ولور په خصوص باندې شرمېږي. زما په یاد اخسره زما په معلوماتو لمخې په ننګرهار په اکثره سیمو کې په زه په دا په ډاډه ویل شم چې د ولور مسله هلته نشته، که هلته دا مسله شته په یو بل شکل باندې شته چې هغه د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ یا د نجلۍ کورنۍ د نجلۍ لپاره د راتلونکي ژوند جوړولو لپاره یو کار کیږي، د هغې کور سامان اخیستل، د هغې د کور د سنبالښت لپاره مصارف کیږي، دا پیسې دا امکانات دا د خسر کور ته نه پاتې کیږي. ولی په یو شمېر نورو پښتنو سیمو کې متاسفانه چې تر لس لکو پنځه لس لکو تر شل لکو حتی ځینو سیمو کې موږ اورېدلی چې تر دېرش لکو پورې دا پیسې اخیستل کیږي، دا د خسر کورنۍ د ځان سره ساتي، دا نجونې د لوڼې یو ډول په بد شکل یعنی په منفي شکل باندې د زوم کورنۍ ته لیږدول کیږي، چې دا واقعا له دغه دود نه ناسم راوړنه ده، ناسم رواج دی.
مننه شینوارې صاحب. د دې ناسمو دودونو لپاره که چیرته افغان ټولنې ته وګورو، روشن فکران غالبا هڅه نه کوي چې دا ناسم برخې له دودونو لري کړي. مثلا پخوا په سیاستوالو کې یو له هغو کسانو چې د دودونو د ناسمو دودونو د لری کېدلو لپاره ډېره اوږده مبارزه وکړه باچا خان، عبدالغفار خان وو. څنګه شفق صاحب تاسو په افغانستان کې هستی د ناسمو دودونو د لرې کیدلو له خاطره د روشن فکر طبقې دنده نه ده چې هڅې وکړي؟
مننه شیبر صاحب، بیا سلامونه ترخ میمنو اوریدونکو ته. دا منم چې د روشن فکر طبقې بنسټیزه دنده وظیفه هم دا ده چې د راتلونکو نسلونو د فکري رغونې، د فکري تغذیې لپاره او د ناسمو دودونو د منځه وړلو لپاره کار وکړي. لکه وختي چې زموږ د حمزه بابا فکري بهیر یو شعار هم همدا دی چې فکرونه بدل نه شي افغانستان نه بدلېږي. تر څو چې فکرونه بدل نه شي زموږ عملي ژوند هم تغییر نه کوي. خو تر ډېرې اندازې دې ته کار هم شوی دی، خو ولې کتیر د پنځو لسیزو ناخوالو ته موږ وګورو، د دغه موږ نه هغه سم دودونه په ناسمو دودونو بدل کړي دي. یعنی په هر حالت کې چې یو فعالیت یو کړنه په ټولنه کې په افراط یا تفریط، یعنی زیاتونه یا کمونه په کې رامنځته شي، هغه د ټولنې د ګډې ورځې په تاوان باندې تمامېږي. ولې کار شي خو شرایط او حالات چې عموما چې څومره کار شوی، یعنی اویا فیصد بیس فیصد کار ورته شي، نو اویا فیصد د هغې دپاره غیر مستقیم داسې کار شي چې هغه برعکس د ټولنې په تاوان باندې تمامېږي. خو کار اوس هم زه مطمئن یم تر ډېرې اندازې ورته شي، او یعنی هغه فعالیتونه چې په ټولنه کې روان دي ممکن چې په ټولنیزو رسنیو کې به ورته انعکاس نه ورکول کېږي، خو کار پر شي. خو بیا هم یعنی د هغه څو چنده برعکس، یعنی مننه تاوان په طرف زیات روان.
مننه شینوار صاحب. اتل صاحب، د شینوار صاحب ټولنیزو رسنیو ته هم اشاره وکړه. نن سبا وسایل هم ډیر دي، مثلا په افغان ټولنه کې تاسو د یو لیکوال په صفت باندې بهیرونه وو، په دې بهیرونو کې کېدای شي چې څوک د ناسمو رواجونو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي، او همدارس په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په نورو برخو کې کولای شي چې خپل پیغام په ډیر اساني تر نورو پورې ورسوي. څنګه فکر نه کوي چې دغه څه مشترک هڅې ډیرې کمې دي او یا باید کار ورته وشي؟
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې زموږ په پښتني او افغاني ټولنه کې د دودونو د ناوړه دودونو په منځوړلو کې ډیر کار وشو. تاسو وګورئ مخکې به په بدو کې خلکو خپل لورې ورکولې، اوس د مطلق زه د وی پی کې شاهد یم چې یو ځای کې څنګه د وی جرګې غړی وم، او ټول مشران پکې وو. هغه جرګې بیا چې فیصله کړې، دا څو کاله وړاندې خبره درته کوم چې د دوو فریقو یا د دوو کورنیو ترمنځ یو جنجال و. په دې جنجال کې دی یو دوه هغه سړي سره بل مدرک نه و، یو یو بل ارګانې د ده په بدو کې بل لوري ته ورکولې. بیا یوازینی سړی زه وم، ما سره دوه درې نور د جرګې غړي وو چې موږ مخالفت وکړو، حتی ما ګواښ هم دا وکړه د شکار کیږي. نو زه دلته رسنۍ راغواړم، او دا خو زمونږ د عرف او د قانون او د پښتني ټولنې خلاف یو عمل دی. په دې اړه زه دا موضوع حتی د بشر حقونو خپلواک کمیسیون او دولت ته محول کوم. نو یعنی زما په څیر دغسې ډېر نور ځوانان چې په ادبي بهیرونو کې یا مثلا په نورو بهیرونو کې پاتې شوي دي، په فکري او ټولنیزو بهیرونو کې پاتې شوي، یا نور څوک چې په سوشل میډیا کې پاتې شوي دي، هغوی ډېر کار وکړه. ما په خپل په دې برخه کې د یوې پروژې سره کار کوم، د دې ناوړه دودونو د مهارولو او د منځولو باره کې. حتی د ځینو علماو سره مې مرکې کولې، بیا مې د راډیو ځینې پیغامونه خپرول نشرول. نو موږ یعنی ځینې ملګري شاهدان دي په خپله پاسون سره په دې برخه کې د ځوان کل یا لوست کشر ډېر زیات زیار وایسته، او لکه ما دا یو بیلګه وړاندې کړه که دا میراث موضوع. حتی په ځینو بلې په ځینو سیمو کې به حتی خور او لور ته میراث نه ورکول کېده که نه. نو زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې تر ډېره یو څه کار شوی دی، او څومره چې لازمه وه هغومره کار نه دی شوی. رښتیا هم سړی په دې حقایقو سترګې نه شي پټولی، خو تاسو وګورئ په لرې کلیوالي سیمو کې، په لرې پرتو کلیوالي سیمو کې به ځینو خلکو دا د نجونو پرېښودل مکتب ته دا یو عیب ګاڼه، یو د ځان لپاره یو شرم ګاڼه. بیا حتی پخپل تاسو د ازادۍ رادیو د چپو لارې ځینې خبرونه جوړ کړې یا نورو رسنیو د سې راپورونه جوړ کړل چې ځینې پلرونه خپلې لونې د لاسه نیسي په موټرسایکل باندې کېنولې یا په بایسکل باندې کېنولې هغه ښوونځي ته بیایي. حتی داسې خلک ما اوریدل چې خپلې ځمکې په لرې کلیوالي سیمو کې د نجونو د مکتب دپاره وقف کړې دای ورکړې په وړیا ډول باندې کنه. نو ډېر داسې کارونه وشول چې په دې ټولنه کې د خلکو په تصور او خیال کې هم نه راتلل. نو او ځینې ملامتونکي دودونه اوس هم پاتې دي چې هغه یا مور چې د وخت او حالاتو د جبر له وجې یا مثلا د عامه پوهاوي له امله دي چې ځینې سیمو کې حتی علما کرامو مخاورو با نفوذ خلکو شغولي رول لري په برخه کې ذکر ابوونه مغوي تا کې تاسو مخکې وی خبره ته اشاره وکړه چې دوی څه کولای شي درسانه یو کوم دایو فقده چې لکه تاسو دا اوس خپل غږ پورته کوي من خپل نظر څرګندو. نو دا نور فشار چې راولي په ټولنه کې چې کوم تیګه دی یا دودونه تا کې یا انحراف کې هغه خپل قومي مشران دي اما خور دي با نفوذ خلک دي ټولنې دویلته یو دود خه پاللې شو زینې دودونه د منځه وړلې شي. مطلب
پدې کې اتل سب وبښه اتل سب هغه منفي ارته کې چرته راشو په افغان ټولنه کې مثلا په شهرونو کې هغه ځینې منفي دودونه په دې تیرو شلو کلونو کې هم په ځای دي چې څوک په غلور ګام ونه خلی په غلور باندې ګامونه واخسل شو. یو ډیر عادي شي جنو کسانو په مثلا په کابل کې لهجه ورسته د حج مبارکی په اوټلونو کې کوله یو اضافي مصرف به هم اور باندې و. یعنی دغه دودونه ولې زیات شي
خټه کې تم اشاره وکړه ما په دې برخه کې لیکنم کړ د عمرې نه به څوک راتل زه شاید ما چې ځینو خلکو حتی ازمکه ورته خرڅ کړي او کسب چې مالدار وسه به کېده نو وسه به کېده غو لاړ عمرې ته هشت به به بل خپل ازمکه خرڅ کړي سیالي به کول خپل تربور سره. نو دا رښتیا هم ځینې ناوړه ماوره ځینې ناوړه دودونه لا خپل ټولنه کې پاتې دي
نه دا نوی دودونه دي نوی ناوړه دودونه راخپلې خلک یعنی دا خو بخینه وای دود ده
دا ناسالم او دغه ناسالم رقابتونه دي چې دوی دغه کار کړی دي دغه ناوړه دودونه کار کړی او بل ځینی دودونه له بده مرغه مونږ ته نور سیمو یا د بهرنی فرهنګي دغه راغل یو ډول یارخل په مونږ باندې وشو کنه. د ځینی افغانان حتی پاکستان ته کډوال شول یا ایران ته یا نور هیوادونو ته دلته چراغ له خپل کلچر او فرهنګي د یاد ویس حتی خپل ژبه د غو د کوشنانو هیر شو یا مثلا د سی کلمې په ژبه کې رانه وته چې هغه زه ترته مثال درکوم تاسو د اوریدونکو ته مثلا د پاکستان موږ د ځینی کلمې راغلي او مختبه خون کې ولې په پښتو ژبه کې به معلم او بیا اوس چې ولې کلیوالي سیمو کې تلاشي په خاري سیمو کې تلاشي یو معلم ته دوی باجی وي مثلا دا یو د څه واجبه غونډه کلمه ده چې په اردو ژبه کې کاریږي پنجابیان یا د اردو ژبه کاری یا دې ته ورته نو رښتیا موږ د ځینو فرهنګونو د پردیو فرهنګونو ښکار شو د پردیو ژبو د يرغل ښکار شو په دې سترګې نشو پټولای. او لکه تاسو چې دا ونه وکړه په خاريسمو کې دا غزيني دودونه راغلل حتی دغه د پودونو کې چې به دا لګښتونه کېدل ځینی ودونه به محدود و هغه وخت به ډولۍ و په پخوا وختونو کې یو چا به پوګه چلور نفر و په ډولۍ پوګه کړي و دیو حتی دیو کرین به بل تولل بیا به دا د واده زلمه یا مخاوي پختو کې ورته و شاو د به پاس باندې سپور کړو بیا نو چې دوزونه راغله چې حتی بيخي په دغه لندو وختونو کې چې ارته بدل شو ډراماتیک ډول باندې پانه واوخته دوزونه بدل شو او ټولونه خلاص ول جوړ شو د ودونو تالارونه جوړ شو ملامتون کې لګښتونه خلکو وکړل او حتی د شي مثال کې دلې چې واده کړه په هوټل کې بیا قرض تر اوسه پورې نشي خلاصولای. نو رښتیا ځینی دغه شیان دي چې په خا دا موجود نه پدې ټولنه کې واده په خلکو باندې هغه د شي غټي ورې په خې کړیا په کم ډوړې باندې ډېر ملمنو وزرول. نو
یا حتی ما په دغه ودونو کې لشتر لشت افغاني خوړه خو باید وخوري مثلا دوی د کابل په ودونو کې عام خوري نو یا فرزن نو دا لشتر لشت افغان بسګر جيب ته خو باید پیسې لاړې شي کنه دینجونو بدیو دوغو شانو تا تقریبا دو پیړی مخکې په چین کې دا رواج و چې هلکان به یې ترنجونو غوره ګڼل، بیا هغه و چې د زده کړو مخه به یې نیوله. د نجونو ویلې چې هلکان یوازې حق لري چې زده کړې وکړي. دغه اوس په افغانستان کې یو ډول همدغه چې دا یادوي چې د نجونو د مکتب مخه نیول شوې ده، دا هم یو ډول همدغه رقم زوړ دود نه دی پاڅون سه؟
بله شیبر صاحب، متاسفانه په افغانستان باندې یو تور سفر غلې ده چې دغه سپی کله وی خو نارینه ځوانان هم زیانمن کړی دي، خو په لویه کې چې د افغاني ټولنې نمایي برخه مطلق له پامه غورځولې ده، چې په هغوی کې د خزینه په وړاندې د تعلیم دروازې مطلق بندې دي، د خزینه په وړاندې د کار دروازې بندې دي. ښځې ته په هغه انساني حقوق چې اسلام ورکړي، هغه انساني حقوق چې په بشري د بشر حق دي، متاسفانه دا نه ورکول کېږي. موږ په افغانستان کې چې اوس ګورو د یوویشتمې پیړۍ نظریه نه، بلکې د دوه پیړۍ وړاندې نظریه اوس هم پلي کېږي. یو پیړۍ وړاندې هم ورته نشو ویل، ځکه چې دا ډیره تیاره نظریه ده، دا ډیره تیاره فکر دی، او دا فکر په دغه ټولنه باندې حاکم شوی دی. هر کله چې په دغسې فکرونه رامنځته کېږي، دا د استبداد د سیوري لاندې رامنځته کېږي. افغانستان چې دی اوس د یو استبداد تر سیوري لاندې دی، متاسفانه. دا ستا خبره درسته ده، او که د 100 کاله یا 200 کاله وړاندې په چین کې دا کار کېده، نو نن په افغانستان کې کېږي. موږ 200 کاله وروسته هم په افغانستان کې دغسې یو فکر لرو، دغسې یو یو حاکمیت لرو، دغس یو 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 چتر لرو. دا د بدبختۍ زیات دی. تیر جمهوریت ته کلا شو، موږ په ټولنه باندې وغږیږو، په افغاني ټولنه باندې وغږیږو، ول سره دا احساس شته، ول سره د ښځو په وړاندې د حقوقو د عادي فکر شته دی. که ولسته مخه ورکړ شي، په لویه کې ولسته د خپل لور حق پیژني، د خپل خور حق پیژني. زه به شیبر سه په دې ته جرأت وکم، د خپل کورنۍ یو یو کیسه به درته وکم.
مهرباني.
زما پلار نه لوست یو ما خويندې لرلې، مونږ نه مو کله چې جمهوریت نظام راغې، زم خونځي کې واچول شو، ما سره به خويندې هم خونځي کې واچول شي. تاسو باور وکي، ډیر داسې خلک یا داسې خپلوان زمونږ و چې زما د خويندې خونځي ته د تګ مخالفه، خو زما پلار چې نه لوست او هغه ورته چې نه، زما زوی چې مکتب وایي، زما لور باید هم مکتب ته لاړ شي. نن الحمدلله زه په کور کې به سواد نه لرم، زما خويندې به سواد دي، یعنی په هم پونتو نه ورسل، په زی ورسل او باسواد ټولنې ته وړاندې شوې. یعنی دا ته یو بې سواد پلار چې زما پلار لوست نه و، دا غیر څه یو فکر او احساس و. په افغاني ټولنه کې په کولو کې خبره کوو، ټولنه کې احساس شته، ولست چې دی
او مخه باید ونه نیول شي.
مخه نه ول شوی ده، استبدادونه مخه نه ول ده. او که دغه استبدادونه نه وای، دغه د جبر حکومتونه نه وای، نو افغاني ټولنې به سرشت کړی وای.
او دا خبره خو هم داسې ده. شینوارې صاحب، د چارواکو تر تاثیراتو پورې که چېرته د افغانستان د پاچا وختونو ته ورشو، پاچا به په اخترونو کې قرقل لونګۍ په سره وله. د افغانستان په ښارونو کې هم شتمنو خلکو بیا دا دود زیات کړی و. تاسو په کابل کې اسئ، نن سبا پټکې زیات شوي دي په هغه خلکو کې چې پخوا به یې پټکې نه تړل؟
بالکل، خبره داسې ده، دا د ژوند هغه ټاکونکي معیارونه چې دي، د انساني ژوند ټاکونکي چې دي، یو سټرکچر دي، یو سوشل دي، یو څه په کارونو کې موجود دي، یو څه په ټولنه کې څه مونږ دغه د ټولنې مخکښ یا مشران کوم څه چې دغه کوي، ده په اصطلاح هغه عادت دی، خو سیاستونه او حالات او شرایط هم تاثیر لري. نو په خپل نسبت زه فکر کوم چې اکثر سره یعنی زیاتوالی په دغه حد کې راغلی دی. عموما شرایط او سیاستونه په دې ټولو شیانو باندې تاثیر لري.
یو بل شی د اقتصاد هم په دود باندې تاثیر لري. مثلا عربانو به پاروان کې دود عام د سیو یا وخت حتی اتیا کلمې کې دا دود عام وو او تر دې دیش کلمې کې هم د دوی په کلو کې دا دودو چې نارینه وب ډوډۍ خوړه بیا بلاغه نو ورسته چې ډوډۍ پاته شو دا به میرمنو جونو خوړه او کله نا کله به څنګه پاتې دل کبه ملمان راخلی وو نو هغه به هم د سپاتې شوي لیکن اوس چې فرزن د خلیج عربي هیوادونه شتمن شوی دی دا دود لمنځه تللی دی بیخي د خلکو ته د منلو نه دی شنوارې څه په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر کسان شتمن شوي دي څرنګه ځینې دودونو کې تغییر تاسو احساسوي؟
بالکل حمزه بابا یو شعر یاد راغوي چې ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم خو طلب د آسانۍ لا مشکل کا عموما اقتصادي وضعیت خواله چې دی دام په دودونو کې بعض وخت کې افراط رامنځته کوي بعض وخت کې تفرید رامنځته کوي نو دا زه منمه چې هغه خلک چې اقتصادي حالات یې پخوا پرې وخت شوی دی د هغوی دودونه لکه مخکې مېلمنو چې یادونه په مختلفو برخو کې وکړله چې ډېر خلک د عمرې یا د حج پیسې لري د فرض ولې د هغو دودونو د پوره کېدو دپاره چې هغه ټولنیز رقابتونه ترسره کړو خپل تربور ته کم را نه شي نو د هغو وجنه د ډېرو یعنی که هغه مذهبي هغه کوم دغه وی فرایز وی هغه نشي پوره کولی یا ټولنیز کوم ضرورتونه انساني هغه ابتدایي بنسټیز ضرورتونه چې دي هغه د بعضې دودونو د وجې نه هغه زندګي او د مختلفو خنډونو سره مخامخ کېږي چې ژوندي مثالونه یې مونږ په ژوند کې او خاص کر په لوی افغانستان کې مونږ لیدای شو.
مننه شنواری صاحب. تر دینه پورې تاسو هشته اشاره وکړه دین هم د دودونو په تغییر کې لویه ونډه لري. اتل صاحب مثلا د نوروز جشن چې زرګونه کاله پخوانی دی د زردشتیانو له راتګ سره تغییرات پکې راغلل مثلا ورونه به پکې بلیدل او د اسلام د دین له راتګ سره زیارتونو ته تګ ورسره زیات شو. همداسې نه ده؟
همدغسې
بله. اتل صاحب سره مو رابطه قطع شوه لکه اتل صاحب تاسو راسره یاست بیرته به هڅه وکړو چې اتل صاحب ته زنګ ووهو نو په همدې برخه کې به پاتون صاحب ستاسو نظر واخلم.
بالکل شیبر صاحب د دین لر اتاک سره ګور افغان دین چې څوار سو کال وړاندې افغاني ټولنه ته د دین چې اوس موږ د پیغمبر سلام پیروان یو امتیان یو د اسلام مبارک دین باندې مشرف شوی خو څوار سو کال کېږي تر دې وړاندې افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. دا د نوروز جشن او دغه جشن چې د زمونږ ډېر پخوانی رسوم او رواجونه دي د دې پالل کوم له دین سره وته د دغه ورکو چې دا زما په دین کې نشته او دا زما په دین سره په ټکر کې دی او ځینې شین چې دی هغه د دین سره ورته کول یا د دیني سیبغه ورکول دا په خپل د ټولنې سره زدم دی یا د دین نه خبري ده ستا خبره درسته ده ځینې شین دینی رواجونه هم د ټولنې تران دران نه وتل مثلا اسلامي رواجونه چې عربو په وړاندې کول هغه دلته نه وتل ځینې شین زموږ په کلتور کې نشته هغه د ټولنې تران نه وتل د دین له راتګ سره خو کدلته ما باندې سو ډیره سخته نیوکه و نه کې نو افغان 15 کال وړاندې افغان دی د نوروز جشن او د نوروز میلی منزل دا د 15 کال وړاندې پخوانی رواجونه زموږ زرګونه کال وړاندې مسره ده دا له دین سره هیڅ اړخ نه لګي نه دین مونږ ته ویل دي چې ته دا منه کو نه دین ته ویل دي چې
پاتون سره او بشه یعنی کله دین سره یو برخه د ټکر ولري فرضیه ده کنه ولر خو هغه ترې استکه نو ټول رواج څوک باید لمنځه یو نسی کنه.
بالکل بس شیبر صاحب دلته ځینې مسلې ډېرې باریکې دي که اوس پکې څه ویو زه ځکه احتیاط کوم چې متاسفانه اوسنۍ خلکو سره سوشل میډیا په لاس کې ډېرې ښې ټاپې وسره ډېرې ښې ټاپې در باندې لګول کېږي په دغه حساب باندې ځینې برخو کې احتیاط یا محتاط که سړی لاړ شي ډېره بده نه وي خو ځینې شیان هېڅ له دین سره په ټکر کې نه دي دا څه چې دوی بندیزونه پرې لګوي دا له دین سره هېڅ په ټکر کې نه دي افغانستان مشهور علما کرامو د نوروز په لمانځلو د نوي کال په لمانځلو د دغه جشنونو په لمانځلو د اختر په لمانځلو یا د ټول په اړه خپل غسري واضح نظرات وړاندې کړي دي اما دوی دا نه مني حتی د دنجونو مسله چې اسلام د خزینو ته تعلیم حق ورکړی د ازادۍ حق ورکړی د انتخاب حق ورکړی د کار حق ورکړی دی دوی له دین انکار کوي نو دیني سیبغه ته نه لوستي او نه رښتینې نه سی بغاو تا ورکې نو رواج سره بسنګ دوی جوړ شي.
پاتون سب د اسلام د اسلامي تمدن د اوج په زمانه کې مثلا د عباسیانو او امویانو په زمانه کې نوروز منسل شوی دی. د د د عربانو ډیر مشهور شاعران د عباسی زمانه بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن المعتز دغه ټولو نوروز ته شیرونه ویلي دی پاره میشه د نوروز په ستاینه کې. او دا شیرونه دی مامون الرشید او هارون الرشید او د عباسیانو مختل ویلي دی او هغه هم مخالفت نه دی کړی او چکچکې ورته کړی دی او دوی هم خپل شعر ویلی دی او شعر ترننه پور را پاته دی. نو دا شوه د نوروز خبره او پاته شوه د نجونو د تعلیم خبره. مثلا په افغان ټولنه کې یو بد رواج لرو د خور او لور په لور باندې شرمی شو. مثلا یو وخت زه به یو قصه درته وکم په کابل کې یو بحث وسی ولا اخته د کوم حقوق سم نجونو ته ورکړي د جمهوریت وخت زه په سفر تللی وم دا نور خلکو نه دی ورکړي دا پر مخللو هیوادونو. نو هغه کس می پیشاند ملګری مورت مل استاده میرمنې نوم څه دی غلی پاتش ملګری د میرمنې په نوم باندې شرمی شو د خور په نوم شرمی شو لیکن به د اسلام د بیبیانو نوم په ډیر افتخار یادو. نو کچرته ممانعت وای نو د بیبی عائشه نوم به ولې چا یادو د حضرت پیغمبر د میرمنو نوم به ولې چا یادو او بلکډیر نومانتی چې راپاتی دي خدا لدین سره یعنی اړه نه لګی یعنی په حقیقت کې چیرته ورته ورته جیر شو.
بله شیبر صاحب دا سډیر بلګشتر زه چې کله په ننګرهار کې ومه د تلویزیون د نشراتي مسولیت مې لرلو نو یو مېرمنه چې لوري د ننګرهار پونتون د ژورنالیزم پونځي نه فارغه وه نو لوري یو ورځ ما ته وویل چې زه غواړم علاقه لرم چې په رسنیو کې کار وکړم په مطبوعاتو کې کار وکړم. تصادفاً د دې مور سره زموږ شو مرته ویل چې مور هم لوستا ورته ویل چې هغه نه وایي چې لور دې پر رسنیو کې کار وکړي په مطبوعاتو کې کار وکړي ځکه چې مطبوعات یې ولوسته د ژورنالیزم په ځینې فارغ شو باید رسنیو کې کار وکړي. دا مې ورته ویل چې دا هیله نه د دې وخت مې د دې مېرمنې نظر واخلم. نو ماته ستغه ویل وای چې آیا ته غواړې ستا خور ستا لور یا ستا مېرمنه پر رسنیو کې کار وکړي؟ ما ورته ویل چې زه به افتخار وکړم چې زما لور غټه شي او ما سره په یو ټلویزیون کې کار وکړي. زه به افتخار وکړم چې زما مېرمنه په ټلویزیون کې د کار جوګه شي. زه به دا په دې وویلم چې زما خور دې پر رسنیو کې فعال نه تاقه اوسي. نو دا خبره شوه ده که ماته ستا خپل نظر دی اما زما نظر دا نه دی زه لور مې تعلیم وکړو چېرته به معلمه شي. متاسفانه دا شته دا سي نه دا د افغاني ټولنې یو هغه بده برخه ده. متاسفانه چې دا بده برخه لا هم په افغاني ټولنه کې شته. خو که په ټوله کې ویو ډیر اصلاح رامنځته شوی ده ډیر کار شوی دی خصوصا لکه وړاندې چې اتل صاحب ته اشاره وکړه په سوشل میډیا کې ډیر کار وته وشو په افغاني ټولنه کې مدني ټولنو مدني نهادونو د ناسمو رواجونو د له منځه وړلو لپاره ډیر کار وکړو ډیر څه اصلاح شول بد رواجونه تر ډیره سم شول که څه هم ځینې چې پاتې دي هغه د اقتصادي پړسوب له امله پاتې دي ځینې شان چې د اوټولونو مصارف دي د ودونو ځینې مصارف دي هغه که غریب ټولنه نه کوي یا غریب خلک نه کوي مالدار کوي هغه د اقتصادي پړسوب له امله کې پیسې وسره ډیر شوي دي هر څه کوي نوې نوې شان راوړي خلکو ته پریزان خي. زه به تاسو ته جالبه کیسه وکم ډیره جالبه ده. د وی سی مینا د یو چا پلار حج ته تللی وو کله چې د حج ناراضي نو پروازي مثلا د سی شنبه په ورځ د پروازي یو د مخکې شوي دي پروازي مخکې شوي دي پلار د حج نه د کابل په هوایي ډګر کې ښکته کیږي او مخکې دین چې کورنۍ په کې واسه د شپې نه وخت دی یو لږ بجې لږ بجې دی راسن موټر کې ناسې ول سامان سره کور ته تللی دی کور په یو تراپی سیمه کې دی کله چې اولادونه ورته دروازه ټکول اولادونه چې د بامه کتلی چې پلار راغې به ته راغل دروازه ورته نه خلاص کړې پلار ته ویل چې به ته موټر کې کینا کابل تلار شه عمل تشپو که سحر ته موږ در پسې په جنگ درزو څو موټر ګل پوش کو چې ما پلار اج نه راغله دي او تاکلی ته د ګل پوش موټر کې راوړل. دا یو رښتینی کیسه په وسیمه کې تیر شوې ده. دا د ماغه د اقتصادي پرسوب د بد اغیز نه واغیزه ده.
مننه پاتون صاحب د انټرنیټ تاثیر ته اشاره وکړه. اتل صاحب اوس سره رخصه وای دی. اتل صاحب د انټرنیټ په زمانه کې فکر ته کوي چې د دودونو مخه ممکن تر دې وروسته سیاسي او چارواکي ونه نیول شي یعنی نیولای نه شي.
مننه بیا هم ټول ته خراغلاست دا پرمختګ ورسره بلې په مختلفو برخو کې روان دی ولکه یو دا د انټرنیټ او د پرمختګ چې دی دغه دور مهم اصل دی او نړۍ په چټکۍ مخته روانه ده. رښتیا هم اوس څوک د ډېر باور په سیاسینو باندې په دې فشارونو باندې نه کوي او دوی لکه څنګه چې د خلکو زړه غواړي. خو افغانستان خو یو بېله ټولنه اوس خو دغه هلته هغه څه نشته چې یو سړی د خپل فکر د بیان ازادي ولري، یو سړی د خپل
نه یعنی وبخشي اتل صاحب وبخشي اتل صاحب یعنی یو څوک په خپل کور کې په د باندې یو لایو دوه دراو ګرځي، لیکن په کور کې به څوک مخه څنګه نشي. مثلا نوروز دی، دغه وډاوله وچه میوه چې څوک سره یو ځای کوي هفت میوه جوړوي، یو څوک به چې نوروز مل مانځي، لیکن په کور کې خو څوک د چا په سر پولیس نشي درولای کنه، دا خو بیا مانځي
سیاسی خلکو یا مثلا د فشارونو یا د نظامونو خلې ته خلک نه ګوري، هر سړی خپل دود او کلتور په خپل خوخه په خپل سیمه کې حتی په خپل کال کې مانځي، په ډاډه زړه مانځي، هفت میوې جوړوي، سمنک جوړوي، یا مثلا د هغه میلې چې یو ټنګ ټکور کې مخکې به پروګرامونه کېدل، سندرغاړي به راتلل، په ځینو په آزاده فضا کې به کنسرتونه ورکول یا به سندرې ویل کېدې، که نه اتڼونه به ځوانانو کول، موسیقي به وي، میلې به وي. هغه نه کېږي، خو ځکه آزاده فضا کې دا کار زموږ په ټولنه کې اوس په افغانستان کې ناممکن دی.
لیکن موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څوک څه کوي؟ نو موبایل کې سندرې شته
او خلک هم دغه کوي. چې اوس موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرل، ما نن سوشل میډیا تعقیبولی شي، امام علي رحمان لګیا دی هلته نڅا کوي په تاجکستان کې د خپل ولس سره په سټیج باندې ولاړ دی. دا زموږ دپاره حیرانوونکي نه وه، ځکه هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، هغوی په فکري ډول نه دي منظوي شوي زموږ غوندې. یعنی اوس زه دغه نه خوند اخلم چې یو ذهنیت ورکوي، یو مفکوره ورکوي.
یو بل منفي تاثیر کله چې په ټولنه باندې فشار راشي چې دا کار مه کوه دا کار کوه، هغه مجبور ده چې پردی ټولنې ته مخه کړي. یعنی په ځای دي چې
دوی چلن کوي، لکه دوی چې څنګه دوی چلن د ټولنې سره کوي، سیاسونه یا د وخت حاکمان همدغه سي دا ټولنم تاسو باور کوئ. اوس زه تاسو بل مثال درکم، دا مسایل خو پریده په ودونو کې، حتی اوس داسې کیږي چې دا کوم وادي ځینو خلکو راته کیسې وکړي، حتی دا اوس روژه روانه ده ختمونه کیږي، د وخت نظام خلکو ته وایي چې دا مثلا پوره تراوی به پوره شل رکاته کوي، نه پوهېږم او دا به کوي کنه، محدودیتونه په دې باندې موزه کړي دي، حتی ختم او تراویب په لاس فکرونو کې نه کوي، بیا هم خلک لګیا دي کوي. یعنی څوک بیا د سوشل میډیا او د انټرنیټ نه دوی نشي راګرځولی، په خپل خوښي په انټرنیټ کې مانځي، په فیسبوک مثلا، په ټویټر کې، په سوشل میډیا کې، مختلفو انسټاګرام کې خلک، یعنی که نور څه نه، حتی ځینې هېوادنۍ سندرې ما د وطن د ځینو ځوانانو په والونو په فیسبوک پاڼو باندې ولیدې چې د جاوید امرخیل سندری یا نوري دری سندری دغه کړي وي، خبرې کړي وي، نور خو څه نشي کولای، منځله نشي خو د انټرنیټ خو نبته څومره میلیونه
خلک راوګرځي. مننه د انټرنیټ د تاثیراتو په اړه به وړاندې بیا هم له تاسو سره موضوع شریکه کم. د انټرنیټ تر تاثیراتو پوری د خوست یو فعال ځوان او لیکوال او مدني فعال چې دوی هلته غونډې هم جوړوي، تاریخ وزیر څرګندونې لرل چې د خوست رواجونو ته اشاره کوي.
له پخوا اوس کلتورونو ډېر تغییر کړی دی، ځکه کلتور کوم ثابت او جامد شی نه دی، دا حتمان د وخت په تیریدو سره بدلون کوي، د اقتصادي حالاتو پر اساس، د ژوند د نورو شرایطو پر اساس، او په کار هم داسې ده چې کلتور تغییر وکړي. که کلتور جامد پاتې شي، وچ پاتې شي او تغییر ونه کړي، یا مقدساتو خواته ولاړ شي، دا به خلکو ته خپله ستونزه جوړوي. مثلا ځینې کلتورونه ممکن زموږ اقتصادي حالت ایجاب نه کړي، زموږ فطري حالت ایجاب نه کړي، یا موږ ورته رسیدګي ونه کولای شو، د اوسنۍ نړۍ د ژوند مصروفیتونه هغه ایجاب نه کړي. که بیا دوام ورکوو، دا پر موږ بوج کیږي او بې خوندي رامنځته کوي. کلتور باید د ټولنې لپاره ګټور وي، نه دا چې زیانمن وي. زه غواړم د خوست په کلتورونو در تباس وکړم، نیکې ځینې داسې کلتورونه به هم وي چې د نورو ولایتونو خلک به هم لري او ځینې ممکن ونه لري، خو زه ټول د خوست یادونه کوم. خوست کې موږ یو کلتور پخوا درلود، دغه د ډوډۍ پر وخت کله به چې د اختر لمونځونه وشول، نو د غرمې ډوډۍ لپاره به په کلي کې تقسیم کېده. مثلا ډیر شکور دي، دغه ډیر شکرو کې به ویش شوی، لومړی لسو کورونه به آمدګی نیولې وه، دغه خلک به ټول راتلل د کلی ټول خلک د پاتې دیرش کورونه د لسو کورو کې یو کور کې لکه ډوډۍ خورا بیا بل کې خورم، داسې دویم ورځ بیا په نورو لسو کې، دریم ورځ په نورو لسو کې. اوس هغه کلتور یو څه تغیر شوی دی، خو بیا هم شته، کاملا ورک شوی نه دی. توپیر یې په دې کړی چې اوس هماغه لس کورونه وي، ټول بیا یو ځای ته ډوډۍ راوباسي او ټول کلی یو ځای خوري. ښکلی رواج دی د ټولنیزو اړیکو او د صمیمیت د دوام لپاره ډېر جالب دی، او په کار دی چې دوام ورکړل شي. یو بل کلتور چې خوستوالی لري، هغه د درې ورځې د اختر کې دوی ډنډکای پخوي، یا د مې ورځې چې ورته وایي ځنګړي خواړه دي، او دا دوی په دې باندې بیا غوړي هم کوي، سوچا غوړي. اوس لږ څه تغیر ممکن ځینې سیمو کې کړی وي، خاصت په د ښاري سیمو کې. دلته نور خوراکونه هم تیاریږي، یا ځینې خلک ممکن مینه ورسره ونه لري، ځینې تیارولو ته ډېره مخه ونه ویني. نو خوست هم شته، په خوست کې درې ورځې په اختر کې ډنډکۍ پخیږي، او دا هم د خوستوالو ځنګړي خواړه دي، او زه فکر کوم چې تر ډېرې خلک خوښوي، نو ښه کلتور دی. بل له اختر مخکې هلک او نجلۍ چې کله سره کوژدن شوي وي، د هلک کورنۍ د نجلۍ کورنۍ ته، او د نجلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته ځنګړي برخه لیږي چې په هغې کې مختلف شیان موجود وي، او دا کلتور هم تر هغې پلل کېږي تر څو چې د دوی واده نه وي شوی سره. بل ښځو ته د پیسو یا عیدي ورکول دي ماشومانو ته، کله چې د اختر لمنځونه وشي خلک کورونو ته ځي، یا دغه مبارکیو ته په یو بل کور ګرځي نږدې خپلوان. دوی هلته چې کومې ښځې ستړي مشي ورکوي، دوی پیسې ورکوي یا ماشومانو ته پیسې ورکوي، دا رواج هم ستل شوی دی. او بل د اختر پشپه ځینې ماشومان ګرځي په کورونو، د خلک پیسې هم ورکوي، یا د اختر لپاره چې کومې مټیانې او کلچې راوړي وي دا شیان هم ورته ورکوي، یا د اختر په سهار ماشومان ګرځي. دغه رواج هم تر اوسه پورې خوست کې پلل کېږي، خو تغییر کړی دی، ممکن په هغه کچه پاتې نه وي، ځکه ژوند هر څه په یو ډول رسمیت پیدا کوي، د اوسنۍ نړۍ حالت پیدا کوي، او دغه پخوانیو رواجونو ته ډېره توجه بیا نه کېږي. او بل پخوا وختونو کې خبره دا وه چې ټولو خلکو به اختر لمانځه، هر چا به وخت ورکوه، د اختر خوشحالیانې به وي. خو اوس کاروبارونه ډېر پراخ دي، حتی د اختر په ورځو کې خلک درې ورځې هېڅ چکر ته وخت نه پیدا کوي، ملګرو ته نه پیدا کوي، ټولنیزو اړیکو پاللو ته نه پیدا کوي، په یو دکان کې مصروف وي، په یو بل کاروبار کې مصروف وي. او پخوا دغه د لمانځنو توپیر هم درلود، لمانځنو په طریقه کې یو د کلیو کې د هګیو ګټل وو، دا شی ډېر عام و. نورې مختلفې لوبې پروسه کې، د کرکټ په امیدو سره ټورنمنټونه جوړېدل په اختر کې، دا شیان وو. اوس لږ څه توپیر دا راغلی چې خلک تر ډېره پارکونو ته ځي، یا لرو پرتو ولسوالیو ته ځي د چکر لپاره، په ځنګړو ځایونو کې سره راټولېږي، او د ولایتونو سفرونه کوي، چې دا رواج هم اوس بیخي ډېر شوی دی. حتماً خلک یوې سیمې ته ځي، کومه سیمه چې په اختر کې د چکر لپاره ډېره مساعده وي، نو ټول خلک هلته ځي. او بل یو انتقاد هم چې په اوسنۍ نړۍ یا په ژوند باندې کېږي، وایي ژوند ډېره سخت کړی دی، هغه دا دی چې پخوا خلک نږدې سره پاتې کېدل، ټول به یو ځای راټولېدل، او د خوشحالۍ ورځې به یې ګډ نمانځلې. اوس په هغه کچه ټولنیزتوب ورک شوی دی او نشته دی. یو بل منفي رواج چې موږ یې لرو، ممکن نورې سیمې هم ولري، دا دی چې کله یو کورنۍ کې مړی وشي، مثلا له اختر 15 میاشتې مخکې مړی وشو، د فتحې ټول مراسم تیر شول، بیا چې کله لومړنی اختر رسیږي، په دې وخت کې بیا ټول خلک د مړي کورنۍ ته ورځي، اولته بیا ورته فاتحه او دعا کوي، چې د هغوی غم هم راتازه کېږي، او دا په کار هم نه ده، ځکه اختر د خوشحالۍ ورځ ده، او په دې کې په کار نه ده چې اوس بیا ټول خلک هلته ورته میلمانه کېږي، په هغوی هم بوج وي، او بیا هر یو یې د غم بیرته راتازه کوي. بل دا د مړي کورنۍ تر ډېره بیا جمعې هم نه اغوندي، نور کوم د اختر لپاره ځنګړي لباسونه سینګارونه وي، خاصتاً د ښځو برخې هغه هم نه کوي، دې کې هم توپیر وي. دا ځینې رواجونه دي چې تغییر کړی دی، او ځینې په خپل حال پاتې دي، خو ښه ده چې یو څه پخواني رواجونه وپللی شي، یو څه ټولنیزتوب ته اهمیت ورکړو، ځکه ژوند په همدې شیانو ښکلی دی، دې ته باید وخت ورکړو، ارزښت ورکړو، او خوند ترې واخلو.
د طارق وزیر نه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته راستولې دی، د دوی څرګندونې مو واورېدې. خو په ورته وخت کې د انټرنیټ په برخه کې به د شینوار صاحب ستاسو نظر واخلم. په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته، او داسې راپورونه هم شته چې ممکن، البته د امکان خبره ده پکې، ممکن د 2026 کال پورې په دنیا کې انټرنیټ دومره عام شي چې د سټلایټونه په ټول فضا کې وي، او په دشتو کې هم خلک انټرنیټ ولري، او په کلیو کې هم انټرنیټ ولري، او دا انټرنیټونه مفت وي، لکه دغه ازادي راډیو چې خلک په افغانستان کې مفت او وړیا اوري. نو د دودونو مخه به څوک څرنګه نیسي، شنواری صاحب
د دودونو مخه واقعا ملمنو چې اشاره ورته وکړه مستونځي وي التی چې چرته پوها او معلومات کمی په خوا په نسبت د پوهې او معلوماتو زیاتوالی رامنځته شوی دی. که موږ وګورو نو همدا ناوړه دودونه هم ډېره د منځه تللي دي. یو بل انټرنیټ د نړۍ نه یو کلی جوړ کړی دی او معلوماتو ته لاسرسی په افغانستان کې خیر انټرنیټ خو ډېر د همسا هېوادونو په نسبت باندې ډېر قیمته دی چې تقریبا موږ سل چنده نه هم یعنی سل فلنه هم زیاته قیمته دی. لاسرسی
دلته سوال دا دی سید چې په افغانستان کې اوس انټرنیټ ګران دی. ما وویل چې ځینې راپورونه دا وایي چې د 2016 کال تر اخره ممکن انټرنیټ په ټوله نړۍ کې په هر ګوټ کې عام شي. یعنی داسې یو راپور نشته. مثلا که چیرته خپل دودونه غورځو او تصحیح کوو او اصلاح کوو یې نه او سمون ته یې مخه نه کوو، لکه فرض نوروز هم غورځولی دی که نه او داسې ځینې نور دودونه او دا اخلو نه، بیا به نتیجه دا وي لکه د ځینو عربي هیوادونو کې فرضاً کرسمس لمانځي، والنټاین لمانځي، غربي جامع اغونځي، او ځکه چې خپل دودونو ته شا کړې ده او بیا یې خپل دودونه پریښې دي. فکر نه کوي چې په خپلو پخوانیو دودونو باندې بندیزونه لګول ډېر تاوانونه نور هم دغه رقم لري؟ شنواره صاحب
بالکل منم چې هغه دودونه چې په یو ټولنه کې مخینه او تاریخچه ولري او دغه په افراط کې تفریق کیه د منځوړلو کې یا په بندیز کې په خوندونو کې ټولنه د مختلفو بحرانونو سره مخامخ کیږي او ټولنه مجبوره کی چې نور فرهنګونه او دودونه راختل کا د کی هیڅ شخص نه بلما خو بیا هم زه د پخوا په نسبت خوشبینه یم چې پوها او عامه پوهاوی زیات شوی دی. نو د انټرنیټ لاسرسی او یا پراختیا که څومره اسانتیا رامنځته کوي او پرمختګ رامنځته کوي، نو د پرمختګ او اسانتیا سره د ستونزو په مشکلاتو په دې باندې موږ سترګې نشو پټولی، ځکه چې دلته مختلفو معلوماتو ته لاسرسی چې دی یا د دې لپاره قوانین یا په افغانستان کې زه فکر نه کړم چې په تور شپږشتم څه شي په پینځو کلو کې زه فکر نه کړم چې داسې یو قانون دی رامنځته شي او داسې یو کنټرول دی چې هغه ځوانه طبقه داسې رهبري کا چې څنګه مونږ توقع ولرو چې باید هماغسې فکر نه وروزل شي.
مننه. پاتون صاحب د کلتورونو پورې مثلا په تاسو په اروپا کې ژوند کوي، کچیرته یو افغان په اروپا کې ژوند کوي تاسو هیڅکله هم لیدلی نه وي او یو ډله وي هلته راغلی وي، لیکن تاسو ګورئ چې څو کسان سره راغونډ شوي دي، هلته ډول دی، هلته اتڼ دی، ورله وره حکم کوي چې افغانان دي. همدغه رقم که په استرالیا کې په فرضاً یوه ډله څوک ګوري چې د تورې په لاس کې دي او ناچي او لجامو یې ګوري چې اوږده کمیسونې اغوستي دي، حکم کوي چې عربان دي. افریقایان هم له خپل نفسه خلک پیشني، همداراز امریکایان لاغه پکول نه شپو خولي نه خلک پیشني. هر ملت خپل هویت لري او دغه هویت د دوی وسلې دي چې دوی په دنیا کې خلک ورسره دنیا خلک د دغه وسلو له مخې پیژني. فکر نه کوي چې د دودونو غورځول له ملتونو سره ډیره جفا ده؟
د دودونو غورځول او د دودونو تغییر جبري تغییر چې دا د یو ټولنې هغه پیژنګولي لمن زوړي. د دودونه یو ټولنه موږ را پیژنې د یو ټولنه تذکره ده په اسره باندې وخت د ته په یو ټولنه باندې جبري دودونه یا جبري رسوم تطبیقوي نو د ټولنې هغه اصلي شکل ته لمنځوړي. تاسو ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه که په اروپا کې د ګڼو ملتونو شریک کور دی او د ګڼو ملتونو اوسېږي ولې د هرې ټولنې د هر ملت خپل کلتور خپل فرهنګ په ځانګړو ورځو کې په ځانګړو مراسمو کې لورایه معلومیږي. خو که ته چېرته زما د وطن فرهنګ په عربي فرهنګ باندې بدلی که ته چېرته زما د وطن فرهنګ په ایراني فرهنګ باندې بدلی که ته چېرته زما د وطن فرهنګ په روسي فرهنګ باندې بدلی نو همدا فرهنګ چې زما د ټولنې ځوان زما د ټولنې نوی نسل ځان کې جذب کوي سبا که دا یوې بلې ټولنې ته ځي د دې فرهنګ نمایندګي کوي نمایش کوي او یو سال ته وړاندې کوي زه هغه ټولنې ته دا فرهنګ د افغاني ټولنې استازولۍ باندې وړاندې وښیم او که نه دا د روسي د ایرانی د پاکستانی یا د عربي ټولنې د فرهنګ په توګه ته وروپېژنم. دلته په ډاګ معلومیږي ځینې داسې رواجونه شته چې اوس په افغانستان کې متاسفانه د علمای د عربي فرهنګ نه را اخلي په افغاني فرهنګ یې ورته پېښ په افغاني ټولنه کې مرواجوي چې دا د افغانستان د اصیل فرهنګ د له منځه وړلو د اصیل فرهنګ د وژلو یوه دسیسه ده یوه لاره ده یو پیلامه ده چې دوی شروع کړې ده. دا باید ونهشي. د هر ټولنې فرهنګ باید وساتل شي. هر ټولنه باید هڅه وکړي چې خپل اصلي کلتور اصلي عنعنات اصلي رسوم او رواجونه دا باید وساتي. که دا وساتي دا ټولنه ځان ساتي دا ټولنه خپل هویت ساتي. که چیرته دوی د نورو کلتورونو د نورو فرهنګونو جذب ته کار وایي جذب وکړي نو دا په دې معنی شو چې دوی خپل ځان هیر کړو دوی یوه بې نومه یوه بې هویته یو بې ریښې ټولنه ده یو بې ریښې جامعه ده.
مننه اتل صاحب. د نورو ولسونو کلتور چې کله څوک را خپلوي او یا د هغوی په څیر باندې ځان جوړوي دا اصلا پیړۍ غواړي. په لنډ وخت کې هغه بل هم تا نه جذبوي او بل هم تا نه مني څرنګه؟
شیبر صاحب موږ په دې تیرو څو کلونو کې ولیدل تاسو د پیړۍ یادونه وکړه. زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت ونه غواړي. ډېر کم وخت کې یو څوک تغییر کولی شي بلې ټولنې سره ځان عیارولی شي. موږ په خپله ما په خپله په افغانستان کې ولیدل زه دې شاهد وم. ما تاسو مخکې یو مثال هم وویلې چې په ځینو ټولنو کې په ځینو کورنیو کې حتی د ودونو دود دومره زر په ډراماتیک ډول بدل شو چې هیڅ تصور یې نه کېده. مثلا دغه نکټایي اچول او دریشي کول په واده کې دا دود نه و مګر په ځینو هوټلونو کې یا په ځینو ځایونو کې ودونو کې به ما چې ولیدل لږ به دریشي کړې وه نکټایي به وهلې وه. دا دغه شی ورو ورو په دغه باندې بدل شو په یو اما دود باندې یو فرهنګ باندې بدل شو. اوس چې زه ګورم حتی په دې اروپایي ټولنه کې په ځینو نورو ځایونو کې دا ودونه چې کېږي نو هماغه افغاني لباس او جامې دي او هماغه څپلۍ دي نکټایي او دریشي نشته. هماغه د دغه لباسونه دي حتی د پخوانۍ افغاني ګنډې افغاني کمیسونه چې ورته وایي دا غناوې ته همدا ورغوندي. نو دې ته ورته نور شیان که موږ نور دودونه وګورو زمونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې دا خلک داسې ډېر دغه پاتې شوي دي منځوي پاتې شوي دي پرمختګ نه ډېر زر قبلې او نورو ټولنو سره که موږ ځان پرتله کړو نو دا به ډېر وخت
غواړي. اتل صاحب وبښئ. یو څوک به یو دود را خپل کړي کنه؟ یو څوک به یو دود را خپل کړي فرضاً مثلا په اروپا کې به یو څوک د اروپایانو دا دود را خپل کړي چې رستوران ته لاړ شي او د دوی په څیر باندې کښېني د دوی په څیر باندې جامې هم د دوی په څیر وي هر څه د دوی په رنګ وي. لیکن هغه اروپایان پرې باندې پوهېږي چې دغه سړی خو زموږ نه دی او را خپلوي یې هم نه او خپل یې هم نه ګڼي. ما مطلب دا دی چې که د پردي دود ته مني هغه تا نه مني.
همدغه څه ده. او دلته په دوی باندې خپل کلتور منل دلته زمونږ زه په المان کې چې اوسېږم موږ دا دوه کاله کېږي دلته یو جشن جوړېږي زمونږ په ښار کې. موږ پکې خپله ونډه واخیسته د افغاني توکو نندارم پکې وړاندې کړې او غرفه هم جوړه کړې او مثلا افغاني خواړه ما خپل کور کې پخ کړو ځینې نورو ملګرو پخ کړو. نو دا مشوره وکړه چې راځي د خپل کلتور دې خلکو ته وړاندې کړو. حتی ما زما اتنه نزده خو دلته یو افغاني سندره پښتو سندره چالان کړه د موسیقي په سټیج باندې برنامه ما ورته ګډ وړ اتنه د ملګرو سره وکړم مګر زه نه پوهېدم. دا ما غوښتل چې دوی دې خلکو ته خپل کلتور او فرهنګ وخیم خواړه ورته وښودل چې مثلا د قابلي او مثلا دې ته ورته نور شیان چې چا پخکړي موږ په کورونو کې پخکړي چې دا زموږ خواړه دي افغاني خواړه دي.
دا وچه ډوډۍ مثلا دا زمونږ ډوډۍ ده او کله کله حتی باور کو خپل فیسبوک پاڼه باندې کله دا څونه چوم چې د خلکو خپل فرهنګ شم د غونډیان د المانیان را ملمانه کوم چې دا زمونږ د خاړو ګوري زمونږ د ژوند ګوري دلته کنه نو دغه شیان شته حتی مونږ خپل د ما د خپل لورګانو لباسونه وړي او د خپل میرمنې د کوم لباس دوی غوندي په وطن کې دا موړي ولتم را زړولي او د خلکو ورته حیران ول دا په مونږ خرڅ کړي ما ورته نه که تاسو غواړئ مونږ د دوی پیسې لا گشنګ یا توفه درته راوړو نو خرڅوي در باندې نه نو دا په دې ټولنه باندې خپل کلچر منل بیا د دوی په منځ کې دا سخت ده خو دوی ته خودل بیا دا کار افسانه ده چې دا زمونږ او دوی پوینګي په دې باندې چې دا خلک خپل کلچر خپل فرهنګ لري نو په دې کې شک نه او مونږ افغانان چې لبد مرغ دا پر دې کلچر ډیر زر خپل ما وری زمي حقایق مې په خپل سترګو باندې
ولیدل دا منم شینوار صاحب د راپورونو لمخې یو ډیر عالی افغان دود دا دی چې د خوار او غریب سړي لاس نیوای کوي دا تقریبا دوه کاله مخکې دغه راپورونه خبره شوې او کومه لوشته چې په افغانستان کې شته که چیرته دا د افغانانو مرسته لوي بل سره نه وای د دوی وضعیت په هغه تر ډیرو خوار او افریقایي هیوادونو هم ډیر بد وو دغه شخ کلتورونه باید رایت سی او زیات شي او پراخشی شنواره سب که ستاسو نظر واخلم خبرونه ورستو یو تنشتی شوی
قربان زبون تولنه که در لفنیوی دود الحمدلله در پخوا پر نسبت لا پیاوره شوی در وقتی می تستره یاد وانو کرا در خیر کارونه دی در حمزه با فکر بخیر تقریبا پا دیروشه که دریس تقریبا دریس وقتان تا یعنی روزمات اگر کسان چه بیگه تا روجمات نه دی څو د خوړو سن لري یعنی د لاسنیوي او د مرستي او د بدی ورځي کې یو بل تلاس ورکول دا د افغانانو هغه دود دی چې افغاني ټولنه په داخل کې هم په بیرون کې ژوندۍ ساتلې ده او د شناخت او د هویت او د پیژندګلوي یو لوی نښه ده او زه په دې ویاړم چې په افغانانو کې ځکه ویش په ژوند کې درې کسه د یاد نه وځي یو هغه انسان چې تا ته په بد ورځ کې لاس درکا او دویم هغه انسان چې په بد ورځ کې تا نه پټ شي درېم هغه انسان چې څوک یې بدې ورځ ته ورټېر وهلې نو زه په افغانانو کې دغه دود ستایم او په دې ویاړ چې یو خیری زنجیر یو غړی او
مننه شنواله صاحب
تقریبا
مننه نور وخت اجازه نه راکوي ډیره مننه شنواله صاحب اتل صاحب له تاسو څخه منندو يم پاتون صاحب ډیره مننه چې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه را سره واخسته تر بل خبرونه مزاحمت شي بر پخته سپاره
کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی زمندلی ماپ کی څورکړی دایې تقدیر خړلې دایې نصیب ورجلې کده ټپونو کورې تاپ کی غم مندلې زد د دور انسان ماپ کی تورکڑی داستا پران دی گلی مامی د دواڑو ستر گتر ورکڑی دت کتلای نشم دت جڑلای نشم تا اور دلای نشم سات رہونو لبی یاد گیش کی ہم نی ولای نشم او کنی رہو نہ ولی نورو
خانه واړل به وجود د هم لمبو سوي زه هم ورو سوي يم د هم د غم لذات زه هم د بیل قام